طبي زدکړي
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګران زده کوونکو ستړي ماشه هله د تاسو به جوړ وای او د نن ورځې د طبی زده کړې د درس لپاره به حاضر شوی وای. قدرمن زده کوونکو راځي نن ورځ د طبی زده کړې د پنځمه دورې د کتاب ورستای درسي خبرونه لرو. تاسو خپل کتابونه راوخلئ او د کتاب اویا صفحه پیدا کړئ. په اویا صفحه کې موږ نوی درس لرو. موږ په تیر درس کې دلمر وهل همدغه موضوع را پیل کړی و تر اویا صفحې نیمایي پورې رسیدلې یو. د اویا صفحې نیمایي وروسته و بل موضوع اسکیبس ناروغي او درملنه همدغه پیژنو. اسکیبس ناروغي څه ډول ناروغي ده او درملنه یې څه ده؟ ګورئ د اسکیبس یا اسکابیکس هم ورته ویل کېږي، دواړه نومونه ورته سم دي، اسکابیکس یا اسکیبس. د دې ناروغي په هکله مو وړاندې هم ځینې خبرې کړې وې. راځي دغه ناروغي څه ناڅه په انځورونو کې هم درته ښایم چې څه ډول کلینیکي منظره لري، څه ډول ستونزې رامنځته کېږي او څه ډول حشرات دي چې دغه ستونزې رامنځته کوي. یو یا صفحه ته راشئ. په یو یا صفحه کې تر ټولو چپ طرف ته دا د سکابیکس حشره ده، خو په سترګو دا نه لیدل کېږي، د مایکروسکوپ په واسطه دغه انځور اخیستل شوی دی. کله چې په پوستکي باندې وي یا د پوستکي په داخل کې وي موږ یې نه وینو. منځنی انځور ګورئ، دا تاسو ته د پوستکي یوه برخه ښودل شوې ده. قدرمنو زده کوونکو، په دې انځور کې تاسو ته د پوستکي یوه برخه ښکاري خو د څنګ طرف نه یې ګورئ، لکه کیک چې پرې کړل شي د څنګ طرف نه ورته ګورئ. په دوو برخو کې زخمونه ګورئ، ژور کانالونه ګورئ یا ګوری ګورئ. دوه حشرې دي او دوی سپین رنګ سره هګۍ هم اچولې دي. دا سکابیکس په نوم ځانګړې حشرې دي. خدای تعالی دې انسانان ترې بچ وساتي. او تر ټولو ښي طرف ته انځور وګورئ. په دې کې یو کس دی چې د لاسونو په برخه کې زخمونه ښکاري. دا د سکابیکس په نوم ناروغي لري. هغه کسان چې دغه ناروغي ولري پوستکی دا ډول بیا خرابیږي. نو تاسو باید پوه شئ چې سکابیکس یوه ډیره مضره ناروغي ده. موږ یې په نن درس کې تر مطالعې لاندې نیسو. راځئ اویا صفحې ته راشئ. لیکل شوی دی اسکابیس ناروغي او درملنه. اسکابیس ناروغي پیژنو، درملنه یې څه ده په دې هم خبرې کوو. لیکل شوی دی اسکابیس یو قسم خارښت دی چې نن سبا په ټولنه کې په زیات تعداد خلک پرې اخته دي. ګورئ دا یو خارښت دی. زمون په ټولنه کې ډیر خلک پرې اخته دي. خود دا جمله مو هغه وخت لیکلې ده چې هغه وختونو کې دغه ستونزه ډیره عامه وه. د ژمي په موسم کې معمولا دغه ستونزه بیا کمیږي، ځکه حشرات په اوړي کې ډیر ښه فعالیت ترسره کوي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی دا یوه جلدی ساري او د وړو دنو یا ګرمکو په شکل کې ناروغي ده. ګورئ جلدی ده، د پوستکي مربوط ده. جلدی منه پوستکی مربوط ناروغي، جلد پوستکی ته وای. ساری یعنی یو کس نه بل کس ته انتقالیږي او د وړو دنو یا ګرمکو په شکل کې ناروغي ده. د وړو دنو په شکل لکه وړې دانې چې په پوستکي باندې راخیږي په دې ډول دغه ناروغي ښکاري. نور لیکل شوی د اسکابیس وړې سرې دانې معمولا د انسان تناسلي آلې شاوخوا زنګنونو مټو څنګلو او ملا کې پیدا کیږي چې د شپې لخوا او ګرمه هوا کې خارښت زیاتیږي. دا په دې مختلفو برخو کې پیدا کیږي. معمولا هغه ساحې چې بندې دي په هغې ساحې کې ډېر پیدا کیږي، یا دوه داسې ساحې چې دواړو طرفونو ته پوستکي باندې کړي وي په دې ساحو کې ډېرې پیدا کیږي، او یا معمولا هغه ساحې چې په هغو کې پوستکی سره سولیږي یا دواړه پوستکي سره بند وي په دې ساحو کې دغه حشرې ډېرې وي، خو نور په ټول بدن کې هم رامنځته کیدای شي. معمولا د شپې لخوا دغه د سکابیکس حشرې ښه فعالیت کوي او په ګرمه هوا کې دوی ډېر ښه فعالیت ترسره کوي. لاندې لیکل شوی بل پاراګراف دا ناروغي تر ډیره په زندانونو، مسافرت خونو او ورته نورو انساني ګڼ مېشتو ځایونو کې موجود وي او له هغو ځایونو یو بل ته انتقالیږي. دا ناروغي په زندانونو کې وي ځکه هلته ډېر خلک یو ځای اوسیږي. مسافرت خونو، مسافرت خانې یا هغه کسان چې یو ولایت نه بل ولایت ته ځي ځانګړي هوټلونو کې شپې کوي، نو د هغې کمبلو څخه استفاده کوي. دغه کمبلونه که یو نفر چې د سکابیکس ناروغي ولري استفاده وکړي، هغه حشره په دغه کمبلو کې پاتې کیږي، بیا بل کس ته انتقالیږي. نو په دوی کې هم دغه عام وي. ښه، لاندینۍ لیږه کې لیکل شوی دی که په کورنۍ کې یو کس هم پرې اخته شي او د کورنۍ نور غړي احتیاط ونه کړي، ټول پرې ډیر ژر اخته کیدای شي. صفحه وړوي کوری که په کورنۍ کې یو نفر پرې اخته وي، نورو کسانو ته هم انتقالیږي. نور لیکل شوی دی دا ناروغي که ژر درملنه نشي په یو انسان کې آن تر شپږو میاشتو هم پاتې کیدای شي، او تر هغې وروسته دا بیا په غټو دانو بدلیږي چې ناروغ ته شدید دردونه پیدا کیږي. که ژر تداوی نشي تر شپږو میاشتو پورې هم پاتې کیږي، او د ناروغ په پوستکي باندې د غټو دانو په ډول دغه تظاهر کوي یا ښکاري، لکه پوستکي باندې مختلفې ګرماکې او سرې دانې راخیژي او دردونه لري. سپارښتنه یې لاندې لیکل شوې ده څه کول په کار دي. لیکل شوی دي که په کورنۍ کې یو کس پر دې ناروغۍ اخته شو، دا باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. ګورئ که یو نفر پرې اخته شو، ډاکټر ته یې باید ورولو، معمولا د پوستکي مربوط ډاکټر ته. دوهمه لیکه کې لیکل شوی ناروغ باید تر درملنې لاندې ونیول شي. ناروغ هغه باید تر درملنې لاندې ونیول شي او د کورنۍ نور غړي یې وقایوي خبرې عملي کړي. د کورنۍ نور کسان باید وقایه عملي کړي، یعنی له ناروغ سره د جامو، بسترې او بدني تماس لریوالی وکړي. ګورئ له ناروغ سره باید هغه یو ځای ونه اوسیږي، د جامو څخه استفاده ونه کړي. په دې طریقې سره دغه بیا نورو کسانو ته نشي انتقالیدلی. بل لیکل شوی دی همداشان د ناروغ جامې په شپیتو درجو ګرمو اوبو ووینځل شي او سرچپه اوتو شي، او یا د ناروغ بسترې څخه تر راتلونکو دوه اویا ساعتونو پورې ګټه پورته نه شي. د ناروغ جامې باید په شپیتو سانتیګراډ درجو سره دومره تودې اوبه چې شپېته درجې حرارت ولري هغه ووینځل شي. معمولا کله چې موږ اوبه جوش کړو هغه سل سانتیګراډ کې جوش کیږي. ګورې سل سانتیګراډ اوبه کله چې موږ اوبو ته حرارت ورکوو تودوخه ورکوو، کله چې سل سانتیګراډ ته حرارت ورسیږي اوبه جوش کیږي. خو موږ باید شپېته سانتیګراډ اوبه استفاده کړو، یعنی دومره باید سړې نه وي او نه هم باید دومره ګرمې وي. سل سانتیګراډ په نظر کې نیسي چې اوبه په هغې کې جوش کیږي، له هغې نه باید لږ کمې تودې شي. یعنی دومره باید ګرمې اوبه وي چې لاسونه تقریبا سوځوي. او بل دا چې تر 2 ساعتونو پورې باید دغه بسترې څخه استفاده ونشي، لمر ته واچول شي، آزاد هوا ته واچول شي، تر څو دغه حشرې پکې له منځه لاړ شي. درملنه لیکل شوې ده، د پارمیترین 15% کریم هره دریمه شپه لڅټ لاندې پر ټول بدن ولګول شي. ګورې د پارمیترین ځنګړی کریم چې 15% کریم د مادر ته په درملو کې ویلای دی، هغه باید هره دریمه شپه لڅټ لاندې پر ټول بدن، یعنی د ملا په برخه کې لاندې پر ټول بدن ولګول شي، او له 2 ساعتونو وروسته ټول بدن د اسکیبیکس زیت صابون په واسطه وینځل شي. ګورې د پارمیترین صابون او د اسکیبیکس زیت صابون دا دواړه د موږ درته ښودلې دي پنځورونو کې، تاسو ګورئ. تاسو راشئ شپیتمه صفحه ته. شپیتمه صفحه کې مو په 2 بیلابیلو درسونو کې په 2 عنوانونو کې د اسکیبیکس په نوم صابون او پارمیترین په نوم دغه کریم درته ښوولې دي. د لاندې کریم په واسطه هر دریمه شپه غوړیږي، یعنی په دې پوسته باید غوړ کړل شي، پوستکی ټول بدن باید پرې غوړ شي، او د پورته صابون په واسطه باید هغه 2 ساعته وروسته پرې مینځل شي. راځئ خپل درس ته. ګورئ، لاندینۍ جمله کې لیکل شوی دی د ایورمیکټین 6 میلی ګرام ټابلیټ کاراونه ورته ډیره ګټوره ده، او د سیټریزین ګولیو په کاراونه سره خارښت موقتی آرامیدای شي. د ایورمیکټین 6 میلی ګرام ټابلیټ هغه ډیر ګټور دی چې باید هغه ورته ورکړل شي، او د سیټریزین ګولۍ به خارښت آراموي، خو موقت ډول سره آراموي. قدرمنو زده کوونکو، د طبي زده کړې د 6مې دورې کتابونو کې ډیر جالب موضوعات رامخکې کیږي. یو له هغو څخه چې زه یې باید په اړه خبرې وکړم، تقریبا د ټولو ناروغیو واکسینونو باندې به تاسې پوه شئ. ګورې، واکسینو برخه څومره مهمه ده. نو د واکسینو برخه مو ځان ته راخیستې ده، بیولوژي نور ختمه شوه او د بیولوژي پر ځای مو د واکسینو برخه راخیستې ده. اوس لپاره قدرمنو زده کوونکو، د نن ورځ حاضری اخلم. نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د 15مه درسي خپرونه د حاضری تورې مو د ډی تورې دی. هله د ټول به حاضر یې، او د ډی توري دایره به مو توره کړی وي. ګورئ، 14م تورې ډی تورې. په دې سره 15 درسي خپرونه بشپړې شوې. د غلس پاتې حاضرۍ دغه تشې پرېږدی، او د سوالونو هغه پوښتنې هم دغه کارت ته ورسوئ. په بانک کې چې کومې پوښتنې دي، د دې کارت بلې صفحې ته یې ورسوئ، او دغه کارتونه بیا په بانکونو کې کیږدی، او زموږ ادرسونو ته به یې ورسوئ، او سمدستي د 6مې دورې لپاره کتابونه هم راونیسئ تر څو پر وخت آماده وئ. اوس لپاره به خپرونه پای ته ورسوو. تر بل پروګرام ته اجازه راکړئ. خادو سه خدای مو مل شه.
طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.